ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي د دې خبري غړې د قربه په زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ پروانه خبرونه کې تیر شپه په سپین بولدک کې د ځانمرګي برید په کورما او شمالي وزیرستان کې د کرفیو د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتیجو ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو خو اول خبرونه د منور شان اورو
د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان قبایلي جرګې ویلي حکومت سره د کرفیو د ختمولو په لړ کې د رابطې کوشش کوي خو بریالي شوی نه دی. بیګا ماخام د افغانستان په کندهار ولایت کې په پولیس ځانمرګي برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او په ترکی کې د یو کان په پیخه کې په سلګونو مزدورانو د وژل کېدو په ترڅ کې د مزدورانو د اتحادیې نن هړتال اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د لوی جرګې غړي وای په سیمه کې د اتو ورځو راهیسې رواني کرفیو د ختمولو لپاره د پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو سره د ملاقات هڅه کوي خو لا هم بریالي شوی نه دی. د وزیرستان ګرینډ جرګې په خوانې مشر ګل رمضان په دې حق لا نن مشال ریډیو ته وای
میر خپل ذاتی لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالای دی خپل کې کی میر ملګری وی کبایلا ته میر ویلی دی چې تاسو پریس کانفرنس وکای هغه په شاور شپ پریس کانفرنس هم کړای دی میر جماعتي ملګری دی لا ته میر بار بار آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر پر بتاکشي د پولیټیکلای د الفاظ دی چې میر د واسي او میر علم یو مشته معلومات نشته چې دا په کار کې و تر کومه وخته پریوي.
قبایلی مشران وای د کرفیو پر مهال د نورو مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې نه محروم دي او زده کوونکي د امتحانونو نه پاتې شو. د یادونه وړ ده چې د تیر زیارت پر ورځ په غلام خان تحصیل کې په امنیتي ځواکونو د سړک د غاړې بمی چاودنې مرګ جوړ لاړولې و او د هغې نه پس په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوې ده. بلخوانن شمالي وزیرستان کې احمد الله احمدی نومي یو تن چې ځان د ځایي طالبانو د شورا ویاند بولي نن مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې ویلي د تیر زیارت د بمی چاودنې غندنه کوي او غواړي چې د عام ولس د مشکلاتو تو کومول لپاره حکومت په کرفیو کې نرمي وکړي. 13 ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځای خلکو د مشکلاتو په اړه یو لوی جرګه وشوه چې پکې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د اف سی چارواکو د کوکی خیل قام نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او د علاقایي ځموارۍ پوره کولو غوښتنه وکړه. خو د کوکی خیل قام مشران ورته وویل دوی به کوشش کوي خو تر هغه دغه علاقایي ځموارۍ په خپل سر نشي اخیسته کومې پورې چې په قبایلی سیمو کې اختیارات بیرته پولیټیکل چارواکو ته نوي سپارل شوی. داراز قبایلی مشرانو ویل په اف سی آر کې بدلون شوی په کار دي چې د هغې مطابق د اجتماعي ذمواری په نوم د ولس زورونه بند کړی شي. د خیبر پښتونخوا د چترال ضلع په کیلاش وادی کې د چیلم جوش په نوم درې ورځنۍ میله د پرون نه شروع شوې چې د کتلو لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو او بهر هیوادونو نه په زرګونو سیلګری کیلاش ته رسیدلې دي. په کیلاش کې د چیلم جوش میله زرګونه کاله تاریخ لري چې په کې ځایي خلک د سپرلي د راتګ هرکلی کوي. د دې میلې د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړی شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په پوستې په برید کې یو شمېر پولیسوالو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د کندهار د والی ویان د واخان مینپال بیګا مشال ریډیو ته په دې حق له وویل
او پنځه چارانو نن د شپې اته بچې باندې د سرحدي ځواکونو لوجستیکي قرارګا باندې حمله کړې ده. پنځه سره چاران د مرګ کړي دي. د دوه پس کټونو پټاو سوي دي او دا نور وشل سوي دي. ولې پس کټونه نه دي پټاو سوي؟ دا چې فنه په دغه برید کې زمون درې سرحدي عسکر شهیدان سوي دي او پنځه زخمیان دي.
مینپال زیاته کړی چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري په غاړه اخیستې او ادعا کړي چې پکې یخوا او شاش پک دیرش پولیسوالو وجلي او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په راتلونکي شیبه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو حتمی نتیجه اعلانوي. د یاد کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری رپورټ یې ترلاسه کړی او د هغې مطابق به نن د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. نوموړي وویل
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیشن کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیشن تصمیم ونیو د پریکړه ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی ترڅو نهایی نتایج جوړ سی برابر سی او نهایی نتایج نن د خیره سره هغه ولس سره شریکی اعلانیږي. به
نوموړي دا هم ویل که انتخابات دویم پړاو ته ځي نو نیټه به هم اعلان شي. په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیه وروسته له هغې د نن ورځې لپاره د هړتال اعلان کړی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترینه پیښه کې 240 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. د هړتال په داسې حال کې کیږي چې په ترکی کې د ولس غوسه په زیاتېدو ده، ځکه چې فکر کیږي تر نن سهاره پورې دغه کان کې ګیر خواوشا 140 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امید هم کم شوی دی. د متاثره کورنیو د ډاډګیرنې او مشورو لپاره د نفسیاتو ماهرین ورغلي او د پولیس والا کسان د کانته د ننوتلو د ځای حفاظت کوي. او ورسته خبر دا چې ټاکل شوی نن به په براتسلوا کې د نیټو د مشر اندرس فوګراس موسن په شمول د سلورو مرکزی یورپی هیوادونو وزیر اعظمان یوې لوی امنیتي غونډې ته وینا وکړي. دغه کانفرنس چې ګلوب سیک 2014 نومیږي پکې به زیاتره د یوکرین او روس د بحران له وجې د امنیتي خطرونو په اړه بحث کیږي. دا غونډه چې د پښتونخوا په وخت د غرمې 12 بجې شروع کیدونکې ده پکې به د پولینډ، سلواکیا، هنګري او چک ریپبلیک وزیر اعظمان سره کینی او پکې به په مشترکه نکاتو باندې غور کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه ده. د شمالي وزیرستان ځای خلک وایي د 13 ورځې د کرفیو لوجې ژوند سخت اغیزمن شوی دی.
دلته کای پارین د ډیلیوري کیسې نه وی هغه زنانا وپات شو، یو وشتینا او زخمی و بو یو پچک پوسټ نه پرشول هغه په هغه کور سره.
13 شپه د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځانمرګي برید کوونکی برید کړی دی.
او چې زه یې کړه د شپې اته بچې باندې خریق د سرویسو خپل لوجستیکي قرارګاه باندې حمله کړې ده. 15 اختیاران له مرګه کړي دي. د دوو بس کټونو پټاو شوي.
نن بعد افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو حتمی نتیجې اعلانېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج انشاءالله اعلانوي. د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کوي او نتایج به اعلانېږي.
مومن، خیبر او وزیرستانونه مهم په خیال کې دي. د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو په شمالي وزیرستان کې نن په 8 ورځ هم ګرځبندیز او یا کرفیو دوام لري. ځای خلک وایي چې د دې کرفیو له وجې په سیمه کې د خوراکي توکو نشتوالی او کمښت دی او دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. د وزیرستان لوی جرګې مشران وایي هڅه کوي چې د حکومت سره جرګه وکړي خو حکومت لا د جرګې لپاره تیار نه دی. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی کرفیو نن په 8 ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا خوراکي توکي یې ختم شوي چې ماشومان یې د لوږې جاړي او ناروغان یې په کورونو پراته دي. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکي لوکمان خان وایي
دلته کای پارین د ډیلیوري کیسې نه وی هغه زنانا وپات شوه، یو وشتینا او زخمی و بو یو پوچک پوسټ نه پرشول هغه په هغه کور سره. د مورون دغه کاټې شه بالکل پرته دي. یو دوی نشتا د تحصیل د تاخیل شه یو پتال و هغه ارمی چاونی ونه جوړ کړی دو. د تحصیل بویا چې کی مغاده هغه ارمینی والا دا دلتا یو ډاکټر ان بی بی اس نشتا نه ډاکټر استا صفه بربوت شو د میز کیم ګناره چې مشتره دار ظلم شي.
د میرلینا اندلی بوای ما شومان یې دلوګه جاړي او انتظامی چارواکو نه چې پښتنه وکړي نو ورته وایي دوی هم په تیاره کې دي.
خو د حکومت تنبیهی چې ما تو ګرځم راځي کسان رنګچل ده ماشومان مې وږي دي او مشران مې چې ما ته په تکلیف دي اخر څه به درنه شوي دي چې دا حکومت مې ځم راته ګراوي او تکلیف ورکوي.
کله مو چې د شمالي وزیرستان یو جرګامار او ګرین امن جرګې په خوانې مشر ګل رمضان نو پوښتل چې دوی په دې لړ کې د انتظامی سره کما جرګه کړي او څه کردار یې لوبولې نو دوی داسې ځواب راکو.
میر په خپل ذاتي لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالی دی خپل چې کوم میر ملګری وي قبایل آتا میر ویلی دی چې تاسو پریس کانفرنس وکړي هغه په شاور شي پریس کانفرنس هم کړی دی میر جماعتي ملګری دی لا تا میر بار بار آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر پر اړیکه شي د پولیټیکلي د الفاظ دی چې میر د واسي او میر علم یو مشته معلومات نشته دا کارګو درکیمه وخت پیریوی.
د ګرینډ وزیرستان امن جرګې مشرانو نن سحر مشال ریډیو ته وویل دوی پولیټیکل انتظامی او عسکري چارواکو سره د جرګې لپاره تیار دي خو د دوی په وینا دولت تر اوسه پورې جرګه کولو ته تیار نه دي. په سیمه کې عسکري چارواکي پولیټیکل ایجنټ او نور اعلی چارواکي په دې اړه رسنیو ته هیڅ نه وایي او دا انتظامی نورو چارواکو مشال ریډیو تا د نام نه خودلو په شرط وویل دوی هم هیڅ نه پوهیږي چې امنیتی ځواکونه به کله دغه کرفیو ختمولو اعلان کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو دا خود شمالي وزیرستان حل و اوس د کورمې حاله خلو په کورمې قبایلي سیمه کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې لګول شوی ګرزبندیز تیر ورځ ختم کړی شوی دی. په سیمه کې ګرزبندیز د ختمېدو وروسته ټولې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه چې مخکې تړل شوي اوس کولاو شوي دي خو په ځینو سیمو کې بند شوی د موبایل سرویس لا هم نه دی بحال شوی. زموږ خبریال طارق ورغزی په دې اړه دا تفصیل لري.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې لګول شوی ګرزبندی د چهارشنبه په ورځ ختم کړی شو. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه ګرزبندی د ختمېدو وروسته نن ټولې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه د کلاوېدو تر څنګ د ټلیفون او موبایل سرویس هم بحال شوی دی. ملک محبوب علي په نامه د پاړچینار یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وویل چې دوی خوشاله دي چې حالات یو ځل بیا ښه شول او ګرزبندی ختم شو.
خیرو خیر سره انشاءالله هغه حل شولي حالا خو خوشحالي خو پورته کونجي کوم مسافران باندې واپرون لوړه جو کرپي کوله شولا.
پولیټیکل انتظامی دفتر تر مخه په سیمه کې د دوه ډلو ترمن د تاو تریخوالي لقبله امنیت ساتل لپاره دغه ګرزبندیز لګول شوی وو. ځای خلکو په خبره دغه ګرزبندیز د مالک رینا پورته د پاچینار په حدود کې یوازې لګول شوی وو خو ټلیفون او د موبایل سرویس په ټوله کورمې جنسی کې بند وو. محمد مصطفی په نامه د سدې سیمې یو سیدونکی وایي چې په ځینو سیمو کې موبایل سرویس لا هم نه دی بحال شوی.
پرون سار نه پی ڈی سی ایل لائن والا کولاو شو بیا پسی 10 بجے پی ڈی سی ایل وائرلس والا کولاو شو اور نن رجی پر جیز موبائل دا سیگنل باندې ہو کلا کلا میسج روشی اور بس 15 منٹ 2 منٹ کولاو شو بیا باندې تو نا نائن ٹیلی فون نا مسر خرابی اور دی وجہ نا موبائل سره ډیر سو خلاف تے او موبائل او ستانه دی ډیر سن دی سره می سره جوړی شوی دی.
دکو زی کور می انتظامی دفتر نا یو چارواکی مشال لډیو ته ویل چې دغه مسالہ د تکنیکی ستونزه په وجدا او زیاتوی چې په دې باندې کار روان دی او ډیزرب د موبایل سرویس هم بحال شي. طارق ورغزی مشال ریډیو کورم ایجنسی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوبدونکو مشال ریډیو ته وګی. افغان چارواکي وایي چې تیر شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر لوجستیکی قرارګاه په حمله کې 15 ځانوجون کې او درې سرحدي پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو وسلوال طالبانو چې دغه حمله مسولیت منلې د اتو دیر شو سرحدي پولیسو د وژل کېدو دعوه کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا تفصیل راکړي.
حمله دقیقاً د چهارشنبه په ماښام 8 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د سرحدي پولیسو پر قرارګاه سوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وویل چې د 15 حمله کوونکو څخه لومړی دوه تنو د سرحدي پولیسو د قرارګاه په لومړي نظام کارول کې ځان ته چاودنه ورکړي او درو تنو نورو پر پولیسو حمله کړي. د مینپال په وینا تر یو ساعت مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې حمله کې درې سرحدي پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
اوه
بلخوا وسلوالو طالبانو چې دغه عملی مسولیت منلی د وجه سرحدي پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې د حمله کوونکو سره درنیا او سپکې وسلې وي او په قرارګاه کې د پولیسو مهماتو ته هم زیان رسولي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د کراچۍ په گورنر هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په دغه خار کې د امنیت په موضوع غونډه شوې. په غونډه کې د پاکستان لوړ پوړو سیاسي او عسکري مشرانو برخه لرله. په غونډه کې پریکړه شوې چې په کراچۍ خار کې روان عملیات په دغه خار کې د مکمل امنیت تر راتلو جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکړي.
په غونډه کې د سیاسي او انتظامی ادارو مشرانو، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، د ام کیو ام ګوند رهنما حیدر عباس رضوي، د عوامي نېشنل ګوند رهنما سنیټر شاهي سید او د جماعت اسلامي چارواکو نه علاوه د وسلوالو فوزونو لوی دستریز لیفټننټ جنرال راحل شریف، د استخباراتي ادارې ایسای مشر ظهیر الاسلام او د کراچۍ د رینجرو او پولیسو مشرانو ګډون لرلو. د وزیر اعظم هاوس څخه په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، لومړی وزیر نواز شریف غونډې ته ویلي په کراچۍ کې د روان اپریشن په لړ کې به حکومت د امنیتي ادارو سره پوره پوره مرسته کوي. د دې ترڅنګ آرمی چیف راحل شریف ویلي په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره فوج په پوره ایمانداری سره د مرکزي او صوبایي حکومتونو سره هر ډول مدد ته تیار دی. په دغه غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند رهنما سنیټر شاهي سید تیره شپه مشال رادیو ته وویل سیاسي او عسکري قوتونه د کراچۍ د مسلې د حل په مخه په خار کې د روانو عملیاتو په جاري ساتلو موافقې ته رسیدلي
او مزید د اپریشن په کنټینیو جاري ترای واسه بولي چې رسمي وو دی یو د هغه خاتمه دي کیږي. دا یو خو خبرو خوشاین ګورو د کراچۍ شو حل کول دي په ټول سره په حکومت سره او بیا د ادارو سره هم د ریسپانس راي او بیا د ټول نه اهم چی او عالمي چی او خلا دا مبارزه سیاسي خلکو په مشاور باندې پکار غاړي چې موږ مسلوک تاسو بتاوني زموږ بسر تاوني او دا مثلا کوم دي دا رسو دي دا رسو ختمول دي په دې باندې ټول پاتو او ادارو ټول په اتفاق راي او پیسې لوګا جدا وکړي دي وي او دې اپلیکیشن موږ یې مات کوو ټول پاتو نه هو اجازه ورکړي.
شنون کې وایي د کراچۍ پستونزه اوس مهال عسکري او سیاسي قیادت یو خوله شوې ده. د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود مشال رډیو ته ویلي کله د کراچۍ په سر د سیاسي او عسکري مشرانو پریکړو ته عملی جامه واغوستل شي نو نه یوازې کراچۍ بلکې د پاکستان په نورو برخو کې هم امنیت راتلی شي. دی وایي د امنیتي ستونزو د حل په موخه یوې داسې تګلارې ته اړتیا ده چې ټولې خواوې سره یوه خوله وي. په پاکستان کې د ستونزو نه حل کېدو یوه وجه دا هم ده چې سیاسي او عسکري واکداران یې د حل لپاره یو شان رایه نه لري. د کراچۍ په ستونزه د سیاسي او عسکري مشرانو رایو ځای کېدل به هله ښې پایلې ولري چې دې ته په ایمانداری سره عملي جامه واغوستل شي. که د کراچۍ دا ماډل کامیاب شي نو په دې توګه په پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بدامنۍ لړۍ ختمېدلی شي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د تیرو څه د پاسه نه هم یشتو راهسې د لټون عملیات شروع شوي چې لا هم دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ارزون کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا د کراچۍ ښار د بدامنۍ سره مخ دي، د پاکستان مرکزي حکومت د سند صوبایي حکومت سره د کراچۍ د امنیت ټینګولو په لړ کې همکاري کوي، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د مرکزي حکومت فعال کردار نه تر سترګو کیږي. د دې څه وجوهات دي او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره وفاقي حکومت ولې کلکه همکاري نه کوي؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیړونکو سره خبرې کړي چې تفصیل یې دې رپورټ کې ورو.
پرون په کراچۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د دې ښار د امنیت په اړه د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د روانو عملیاتو په هکله خبرې وشوې.
دا چې نوموړي د وزیر اعظم جوړیدلو نه پاس د نور هیواد په نسبت د کراچۍ امنیت ټینګولو ته ډېره توجه ورکړې او د لپاره یې سو واره دغه خار سفرونه کړي دي. د دې سو وجوهات دي. په دې حقله کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکو اجمل خټک کشر وای
دلته کې معیشت باندې نوامان فوج باندې ډېر زیات اثر پرېوته دي. روانه فیکسیانی بندیږي او نور ملیشیا یا دوبی خو پرېږدا سنتکار چې دی هغه یو غټ تعداد کې بنگلاديش ته هم منتقل شوی. کراچی یو غټ بین الاقوامی ښار دی. د ملک ریونیو ډېره غټه حصه چې هغه دلته نه وفات ته ملاویږي او دې ښار کې چونکې د ټولو صوبو نمایندګي ده نو دې وجه باندې د خلکو نظر په دې ښار باندې پرېوځي.
کارپوهان وایي که څه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګریزې کاروایانې رامخته کیږي خو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې او دې لړ کې د مرکزي حکومت کردار ډېر فعاله نه ښکاري. دا ولې په دې اړه پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر اسماعیل خان وایي
دلته خدا خبرې هر وخت کې وخت په وخت خلک دا خبرې کوي چې دلته توجه نشته او عمر توجه نشته چې نور څنګه د نور ځینو دغه دی. خو د دې ټکه بدقسمتي زموږ دغه ده چې د دغه ځای ماسګه چې تاسو ته دلته کې د خلکو اواز د مخې ته رسول ده د دې د سیاسي ګوندونو ذمواري ده. هغه چې په خپله باندې د اختلافاتو ښکاري په خپله باندې واضح نه چې مشکل څه دی او څه کول پکار دي نو پاتي حکومت باندې خو چې فشار راځي نو هغه خامخا خپل دغه کوي نو چغې باندې دلته نو څوک اواز نه پورته کوي. یو څه په دې باندې کلیر چې مخکې مونږ تګلار زمونږ څه پکار ده نو بیا په سړي دبل چانس نشي ګیلو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې مینډیټ اخیستونکي سیاسي ګوندونه دومره مضبوط دي چې د مرکزی حکومت پام خپلو مسلو ته اړولی شي. د خبرې ته اجمل خټک کشر هم اشاره کوي او وای چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه د صوبې د امنیت مسله کې د مرکزی حکومت نه مرستې اخیستلو کې ناکام دي.
خبره اصل کې دا ده چې اسلام آباد نه کنټرول کیږي پښتونخوا او دا هغه مطلب په نمائندگان د پښتونخوا منتخب شوی دي لیکن د اختیار هغه خلکو سره دی چې هغه مطلب په پښتانه دی هم تاریخي طور باندې خو ځان په پښتنو کې نه شماري. نو په دې وجه باندې که نواز شریف صاحب نه څوک ګیله کوي نو هغه ګیله زمونږ په مات ګډ خیال کې درسته نه ده.
بلخوا اسماعیل خان وای قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امنیت ټینګولو په لړ کې د مرکزی حکومت او پوز د ریز یو نخکاری دا راز د دې صوبې نمائنده ګوندونه هم په یو خپل نه دي نو ځکه وفاقي حکومت دلته فعال کردار تر سره کول نه ډډه کوي
چې کله کې په یو ځای اختلاف د فوج او د منتخب حکومت ترمنځ په دې باندې نقطه نظر کې اختلاف وي بل لخت بیا سیاسي ګوندونه تقسیمي الته کې بیا د حکومت لپاره تګلار ورته صفه واضح نه او دغه خبره دغه چې بدقسمته نه دغه سیدا او دا خبره په خوانم کې چې دا زمون سیمه خیبر پښتونخوا به دارنګ پټه د حکومت په پرایورټی لیست باندې دا سره فهرست نه ده.
سیړون کې دا نظر لري چې مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته په دې سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره متفقه کوششونه پکار دي ځکه چې دلته خلک د بدامنۍ لوجې د محرومۍ ښکار کیږي او په حکومت یې اعتماد کمیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو نه خپنی غاوري د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې هم اوریدلې شئ. ستاسو په یو بل راپور تر راغلم د جون د لومړۍ نیټې نه به اوس له پاکستانه بهر هیوادونو ته سفر کوونکي لزان سره د پولیو د ساسکو سرټیفیکیټ هم جوړوي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو مخې ته راتلو سره د صحت نړیواله اداره وایي دغه هیواد د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکام ښکاري. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د جون د لومړۍ نیټې نه بعد د پاکستان بهر هیوادونو تتلون کې لوی او واړه لزان سره د پولیو ویکسین سرټیفیکیټ هم وړي. دوی به دغه سرټیفیکیټ په ایرپورټ چارواکو ته ښایي. دغه سرټیفیکیټ به د یو کال پورې کار کوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د کیسونو مخې ته د راتلو وروسته د صحت نړیوالې ادارې په پاکستان ځینې سفري بندیزونه ولګول چې پکې د پولیو ساسکي ورکول ضروري ګرځېدلې. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وای دغه سرټیفیکیټ با لوی او واړه ټول جوړوي.
چې څومره سفر کوي انټرنیشنل چې کوم ټریولینګ کسان دي پاکستان نه کوم دي کنه دوی به خپل پولیو فری سرټیفیکیټ به شي کنه اټیسټډ دغه نه مطلب لکه چې کوم انسټیټیوشن دی یا کوم شي دغه هغه نه بچی کنه داخلي او بیا بچی کنه سفر کوي او په دې کې دا سفر شي کنه هغه غټ وی او کوړ وی د ټولو پر شي کنه دا یو خبره ده چې دوی به سرټیفیکیټ شي کنه پرایر ټو جرنی شي کنه دا به وسیلی.
په کراچۍ کې د مای په 12 منټه یوه ماشومی ته ګوزن وایرس لګیدل او دغه کیس ته پښتنو په سیمه کې مخې ته راغلی. په سند صوبه کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي دي او دغه 15 واړه په کراچۍ او بیا په کراچۍ کې د پښتنو ماشومانو دي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې هم د تیر ګل پورز د پولیو یو کیس مخې ته راغلی. یوازې په شمالي وزیرستان کې 1,08,000 داسې ماشومان ژوند کوي چې د 2012 کال راهیسې ورته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز اپریدی وای د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځولو سره به په خلکو کې په دې اړه پوهه پیدا شي او زیاتوي.
دا وګوره ډیره ښه خبره ده چې دا به یو قسم له په خلکو کې د ذمہ‌داري احساس پیدا کړي. دا پولیو څاڅکي د انتهایی ضروري شی دی. وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لږ دا شی په ذمہ‌داري سره واخلي او لږ سوچ به وکړي. امید دی چې دا به د دې کې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زموږ د پولیو په کوششونو باندې خو غورځي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د 1 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي او په دغو کې یوازې 1 شمالي وزیرستان نه رپورټ شوي دي او شپږ په نورو قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. دا چې د پولیو زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې ولې مخې ته راځي په ځواب کې ډاکټر رحمان اپریدی وایي
لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په پښتنو کې داسې بیلټ دی چې هغه په فاټه کې چېدي کې نمونږ سره که تاسو وګورئ نمونږ سره نارتھ وزیرستان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی او خیبر ایجنسی دا داسې اسپاٹس دي چې په دې کې چېدي کې نه د کوم لا ان آرډر سچویشن دی په کوم کې چېدي کې نه ان اکسسبلټی ډېر زیات ده. نو ډیفینیټلی همدغه کسان چې کله آی ڈی پیز په شکل کې بهر راوځي یا چېدي کې نه مایګریټ کېږي څوک کراچۍ ته لاړ شي څوک پېښور ته لاړ شي نو ډیفینیټلی چېدي کې نه په دوی کې به دا کیسز راوځي. او فی الحال چېدي کې نه مونږ سره په خیبر ایجنسی کې زه خو چونکې د خیبر ایجنسی ایجنسی سر خبر ایجنسی کې تر اوسه پورې صرف ما سره یو کیس کنفرم کیس چې کوم دی هغه راغلی دی هغې نه پس نور څه کیسونه نشته دی.
د پاکستان نیوز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې بیا لیکي په پاکستان کې د پولیو په اړه په 2011 کال کې د وزیر اعظم د پولیو د څارنې او همکارۍ مرکز هم جوړ شوی دی خو په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکو د پولیو د کیسونو داسې ښکاري دغه مرکز د پولیو وایرس په ختمولو کې ناکام شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو په افغانستان کې ترسره شوې د اپریل په 15 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو حتمی نتیجې به نن اعلانېږي. عصمت ساروان په نور تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ په ځنډ نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په پام کې و چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای خو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کړي او نتایج اعلان
کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویندوی نادر محسنی وای د لومړی درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود د درغلې او د زیاتو شکایتونو لکهبله د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جانداد سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په زغرده ووایي چې ولې نهایي نتیجې یو ورځ ناوخته اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې ورشکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرنګه په دومره لنډ وخت کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیستم ته داخلوي.
موږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید په کنفرانس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانېد په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایتو واخلي او داخلي کړي.
ضیاء الحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د هغوی د نهایي پریکړو راپور ترلاسه کړ.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دوی پریکړه ترلاسه کړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیوته د پریکړه ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی ترڅو نهایي نتایج جوړ سی برابر سی او نهایي نتایج نن د خیره سره هغه ولس سره شریکی اعلانېږي. به که چیرې ټاکنې دویم دور ته ځي هغه مهال ویش به هم ورسره اعلانېږي.
ټاکل شوې وه چې دوهم ځلي انتخابات د جوزا په اتمه وشي، خو اوس په پام کې ده چې د جوزا په څلورویشتمه نیټه وشي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، درنګ ساعت کې 12:30 بجې کېدونکې دي. منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې غړي وایي دوی په سیمه کې د اته ورځو راهیسې روانې کرفیو ختمولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامی او پوځ د چارواکو سره د ملاقات هڅې کوي، خو تر دې دمه بریالي شوي نه دي. د مشرانو ویلي دي د کرفیو پر مهال د نورو مشکلاتو نه علاوه رنځوران د دارو درملنې او زده کوونکي د تعلیم نه محروم دي. د یادونې وړ ده چې د تیر زیارت په ورځ په غلام خان تحصیل کې په امنیتي ځواکونو سړک د غاړې بمی چاودنه شوې وه. د هغې نه پس په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګول شوی ده. تیر ورځ په جبروت کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل قام د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو د مشکلاتو په اړه یو لوی جرګه وشوه، چې په کې قبایلي مشرانو ویل په اف سی آر کې بدلون شوی په کار دي چې د هغې مطابق د اجتماعي او علاقایي ذمواریو په نوم د ولس زورونه بند کړی شي. افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو په یوه پوسټه ډلې ځانمرګي برید کړي، چې په کې 15 بریدګر او 3 پولیسوال وژل شوي. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې او په کې د زیاتو پولیسوالو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو حتمی نتیجې اعلانوي. د یاد کمیشن د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امر خیل وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن اخیری رپورټ یې ترلاسه کړی او د هغې مطابق به نن اخیری نتایج اعلان کړي. په ترکی کې د مزدورانو تر ټولو لوی اتحادیه وروسته له هغې د نن ورځې لپاره د هلتال اعلان کړی چې دغه هیواد کې د قانونو په بدترینه پیښه کې تر دې دمه 240 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی، او د یوکرین حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې شروع کړي، چې پکې پخوانی مشران حکومتي چارواکي ګډون لري، خو روس پلوه وسلوال بیلتون غوښتونکي پکې نه دي شامل کړی شوي.
اوریدونکو منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول، او اوس ورزو د پاکستان نه خبرې شوې نه د نننۍ ورسپانو ځینو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې. راځي چې په ګډه وو.
نن ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي پوز د هر قسمه خطرې پوره پوره جواب ورکولو لپاره تیار دی، او دې لړکې به ټولې وسیلې کارولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان د جغرافیې او د پوز د اهمیت نه بیخي انکار نشي کېدی، او په نوي عالمي او د کورونا صورتحال په تناظر کې پوز د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی، او په ملک کې د ترهګرۍ د ختمون او د مذاکراتو په ذریعه امن راوستلو کې د پاکستان حکومت ته د پوز مرسته ترلاسه ده. اوس بقام لا هم کې ناستل پکار وی چې څنګه به دا ملک د دې مسلو او مشکلاتو نه را بهر کړی شي، او پاکستان کې به یو وار بیا امن پزای شي. دریا اخیر کې وای باید چې د پاکستان ټولې ادارې هم خپلو کې اتفاق پیدا کړي او د ترخګرۍ د ناصر په خشن علاج وکړي، چې دارنګ د امن لپاره د روانو هلو ځلو خواږه ولستا ورسي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم د هغه سکیم ستاینه کړې ده چې پکې خلکو ته د سود نه پاکه قرضه ورکول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سکیم تر لاندې به لس لکه خلکو ته سړي سر 50,000 روپۍ قرض ورکولې شي، چې ورسره به دوی خپل واړه واړه کاروبارونه شروع کړي، او دغه رنګ به غربت کې کمی راشي. خو د دې نه غوره او ښه خبره دا ده چې ملکي نظام د سود نه پاکولو لپاره لومړی ګام پورته کړی شو. ادارې اخیر کې لیکي چې پاکستان کې د سود نه پاک بینکونو نظام هم کار شروع کړی دی، او همدا نظام ټوله نړۍ کې چلیږي. نو اوس د حکومت لخوا د سود نه پاکو قرضو اسکیم سره به دې نظام ته نوره ګټه ورسي. هر څوک ټول نظام د سود نه پاکول ګران دي، خو بیا هم د دې لپاره لومړی ګام پورته کول ضروری وي، او دا شند حکومت لومړی ګام پورته کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي چې افغان طالبانو د پاکستانی قید نه د رهایي وروسته ابراهیم صدر خپل نوې عسکري قمندان ټاکلې ده. یوروېشیا ریویو پانی بیا بل خو لیکلي چې په کراچۍ کې په خبريال حامد میر د بریدوستو د رسنو ریاست او غیر ریاستي عناصرو سره اړیکو کې مشکلات پیدا شوې دي. د دواړو مقالو غټ کې درته انیس اجمل وړاندې کړي.
وال سټریټ جرنال د افغان چارواکو په حواله لیکي چې افغان طالبانو پاکستان کې د قید نه د خلاصي دروستو ابراهیم صدر خپل نوی عسکري کومندان ټاکلی دی. دوه افغان چارواکو ویلي دي چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتو سره نږدې اړیکې لري او د دغه چارواکو په فکر د ابراهیم صدر ټاکنه دې ته اشاره ورکوي چې د امریکا په مشرۍ کې د بهر ملکي ځواکونو له افغانستانه د وتلو وروستو اسلام آباد یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه تر خپل لاس لاندې راوستل غواړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې پاکستان د افغان طالبانو کنټرول اخیستلو لپاره هڅې کوي. تسنیم اسلم د نهې پر ورځ د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت پر پالیسۍ روان دی او د نوموړي په خبره پاکستان د افغانستان د امن په بهیر کې به خپلې ممکنه مرستې کوي. د طالبانو د مشرتابه شورا چې په کوټه شورا هم پیژندل کېږي داسې ښکاري چې د ابراهیم صدر د یو نوي کومندان په توګه د راتللو سره به د ملا اختر محمد منصور واک لا مستحکم شي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر مرستیال او د تیر کومندان حریف دی. د طالبانو دا ټول مشران د ملا عمر ټوله مشرتابه منی او هسي کوي چې افغان دولت د سختو مذهبي قوانینو تر لاندې پر اسلامي دولت بدل کړي. بلخو یوروېشیا ریویو وپانی په پاکستان کې د رسنو په اړه یو مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې په خبريال حمید میر ناکامه قاتلانه حمله په دغه هواد کې د رسنیو ریاست او غیر ریاستي عناصرو سره اړیکو کې پیچلې خبرې رابرسیره کړې دي. وپړل کې د حمید میر کیسې او خبره روښانه کړې چې د جنگ گروپ جیو ټلویزیون چې حمید میر پکې خبريال دی له وزیر اعظم دفتر سره یو ځای شوی او په پاکستان کې د پوز اثر نفوذ یې چیلنج کړی دی. دغه ادارې لمخ کې نه ډیر زړور سیاسي بحثونه پیل کړي. مجله زیاتوي چې د حمید میر لخوا د خفیه ادارې ISI په اړه بیان او د پوز او دغه ادارې ترمنځ د ممکنه اختلافاتو ډېرې پوښتنې رابرسیره کړې دي. وپړل کې چې پوسنی حالاتو کې په پاکستان کې میډیا یو کاروبار دی. د رښتیا ویلو غیر جانبداري نه زیات رسنۍ په خپلو ګټو غور کوي. د بې طرفه رپورټ ورکولو رجحان نشته. خداسي ادارې او یا خبريالان ډېر کم دي چې بې طرفه دي. هغه څکه چې یا خو پوس او یا وسلوالو لمیان سلري کړی دي. خو د وې پاڼې په خبره تر ټولو زیاته خطرناکه خبره د رسنو ترمنځ خپل منسي اختلافات دي. دغه ادارو نه لوی کمپنیانې یا کارپوریټس جوړې شوې دي چې صحافتي اقدارو ته پکې پاملرنه نه کوي. دې حالت ته رسیدلی دي چې کاروبار وکړي او د دې کاروبار لپاره د یو بل پر ضد کار کوي او خپلې ایجنډې لپاره په خبریالانو شوي بریدونه هم خپلو ګټو لپاره استعمال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دی. مشال ریډیو هر لمحه هر غړی تاسو ته د سیمې او د نړۍ او پتیرا تیرا د قبایلی سیمو راپورونه تاسو ته لمحه په لمحه غړی په غړی وړاندې کوي. ورو یو بل راپور ته چې د خیبر قبایلی سیمې باره کې دی، تیر ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیلو کام د مشرانو ترمنځ یو لویه جرګه شوې ده چې په دې جرګه کې د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو په ستونزو باندې خبرې اترې شوې دي. په دې جرګه کې د کوکی خیلو قبیلې مشرانو په سیمه کې عملی د FCR قانون کې د اصلاحاتو نه پس د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون د منلو نه انکار کړی دی او حکومت ته ویلي دي چې په دې اړه باندې د دې د ترمیم شوده مادو د عملي کولو لپاره هڅې وکړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
تیر ورځ په جمرود کې د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ او د کوکی خیل کم د مشرانو ترمنځ د سیمې د امنیت او د ځایي خلکو په مشکلاتو باندې یو لوی جرګه وشوه. په دې جرګه کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د FC چارواکو د کوکی خیل کم نه په جمرود کې د امن او امان د قائمولو او علاقایي ذمہواریو پوره کولو غوښتنه وکړه او په کوکی خیل کم یې غږ وکړ چې دوی ته په بیلابیلو پیښو کې ککړ مطلوب کسان حواله کړی شي. پولیټیکل ایجنټ او د FC چارواکو وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم ورانکارو ته د دغې سیمې د امنیت خرابولو اجازه ورنه کړي. حقوقي خیل کم مشرانو ورته په ځواب کې وویل چې دوی به تر خپل وسه پورې کوشش کوي چې دلته امنیت ټینګ وساتي، خو تر هغې دغه علاقایي ذمہواري په خپل سر نشي اخیستی چې تر څو په قبایلي سیمو کې پوزی عملیات ختم شوی نوی او اختیارات سیول انتظامیه تا بیر تا نوی حواله شوی او مونگ نور د اف سی آر د علاقائی زمواره تر لانده د خپل خلکو به ځای نیول او زورول نشو زغملای د ځکه چې په اف سی آر کې بدلون شوی دی او د خپل کورنۍ پورې محدوده شوی دی او مونږ د یو تن په سر کې د غونډې قبیلې د خلکو نیول نشو برداشت کولای په دې حکله په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
ټول مکمل قوم کوکی خیل مشر او کشر راغلی و بس د قوم نه د امن او امان په حواله سره غوښتنه وکړه نو مونږ ورته په جواب کې وویل انشاءالله تعالی او مونږ په واش کې چې وي مونږ انشاءالله د خپل علاقه او د خپلو خلکو عوامو خیال ساتو مونږ ورته وویل چې کوم چالی سیف سیار قومي ذمواري د هغه کې علاقائي ذمواري کې تاسو خلک نیسو نو دا مطلب چې مونږ درته اپیل کوو چې دا منسو او دا اوس حق نه دی چې دا ونیول شي په دې وروستو ورځو کې چې کله دا ای پی ایس راغلی نو زمونږ ګرفتاري شروع شوې دي او په دې باندې کوم سخت خپه دی او شدید احتجاج کولو ته تیاری کوو مونږ خپل
د کوکی خیلو قبیلې د مشرانو د دغې غوښتنې په حکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود رای واخیسته نو دوی وویل
جرم دے قبیلے وال کرے دے قوم وال کرے دے کور وال کرے دے ٹول قوم جرم کئی
د دغه جرګې په محل ځای مشرانو ته کالنۍ ماجب یا معاوضه هم ورکړل شو او د سیمې د تعلیم او د صحت ستونزې هم پکې په ګوته کړل شوې د جمرود سیمې مشرانو وویل چې پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو چې دوی نه کومې غوښتنې وکړې نو په دې باندې به دوی په نږدې ورځو کې سلا مشوره کوي او دوی ته به یو مکمل ځواب ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خیبر ایجنسینه وردو باجوړ ته په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاټک صدیق آباد سره نږدې د غړو د مل په ګراوند کې د یودایي تنظیم کیمور پروجیکټ د سوری د لاندې د امن د کرکټ په نوم د دوه دیر شو کرکټ لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ جوړ شوی دا چې د دې لوبي کوونکو سره دغه اداره سمرسته کوي او د دې ټورنمنټ نوم یې ولې د امن کرکټ ټورنمنټ نوم یې خیده شانواز ترګزی په نور تفصیل لري
په باجوړ ایجنسی کې د امن کرکټ ټورنمنټ په نوم د دوه دیرش کرکټ ټیمونو ترمنځ د یو ځای تنظیم کیمور پروجیکټ د سوری دلاندې لوبه جوړه شوې او د دې لوبې ارګنایزر محمد کبیر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ټورنمنټ کې د باجوړ ایجنسی د هر سیمې لوبغاړي لوبې لا راځي
بس موږ چې باجوړ کې پیز دار کې ټورنمنټ جوړ کړو ځکه چې نن سبا ماشاءالله باجوړ حالت دې ته واپس خپل دغه روان دي کرکټ چې کوم دې دا یو امن یو نشان دی او چې بالکل مخکې چې موږ ګیم کوو ډېر زور سره به مشغول وو
د ټنګ خطا سره نږدې د غړو د میل په میدان کې لوبه کوونکی یو ځوان برهان الدین سره خبرې وکړې نو ورنمې وپوښتل چې تاسو ولې دې لوبو له امن نوم ورکوئ نو هغه راته د امن دراتګ نه وړاندې حالات او د لوبو د بندښت په اړه داسې ځواب راکړ
مونږ ته په خپل باندې کور کې ونتي ګراوند ته مونږ ځي بیا به چې کله د غوونو مونږ بل غوینه په کور نه په غلا باندې راغلی پاټه کې په اورګځي کې د کور مو ایجنسی کې فوټبال ګراوند کې د مرکز شي وخت نو هغه راځي بیا د ګراوندونو ټول شل تراسو کور کې به
مرسته کوي
حالانکې کوم دی دا د پیس ان ډیولپمنت تر ته دی کراږي چې ټیک ده کنه دا هغه د فارمنګ دا ټورنمنت ارینج کو دې کې موږ دې د بیٹرام وغسل او دې چې کوم نسیسري اکوپمنت شو دا موبایل یا ټیپ یا دې چې او دا هغه سره سره موږ تقریبا 15-20000 روپۍ دې ته ورکړې
لدی ورستمو هم د امن د ټکی چې د لوبو سره تړلی شي په اړه مو د فاټا سیکریټریټ لاله خمو قرر د باجوړ ایجنسی د سپورتس منیجر فضل اکبر خلجی سره خبرې وکړې
باجی داسي چې خلک په پخوانی نمونه باندې دي چې کوم مزمو سره په دنیا کې نشته دي چې تاسو تفته د قبایلی علاقې تر څو کال را د شکار وي د بدمنۍ نو چونکه اوس هغه د خلکو ته د امن د اهمي نیت په وجه باندې نمونه ورکړی کېږي. بل پاس ته دم پته ده چې د لوګو د ټولو نه غټه فائده دا ده چې دا د دوستۍ د خلوص نه ډکې رشتې قائموي.
او د فضل اکبر خلجی په وینا چې په سیمه کې هغوی د لوبو د پرمختګ لپاره بیلابیل لوبې جوړوي او داسې لوبې جوړونکي نه یوازې فاټا سیکرټریټ بلکې په باجوړ ایجنسی کې موجود د عسکري قوتونو او د مختلفو پروژټونو لخوا هم جوړیږي چې مقصد یې ځوانان مثبت سرګرمیو ته رابلل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
اوریدونکو، د باجوړ نه ورځو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د بوبر سیمې محسود قبایل وای چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د دوی ژوند سخت اغېزمن دی او د سیمې نه په کډه کولو مجبوره شوي دي. سیلاب محسود په نور تفصیل لري.
د سولی وزیرستان بوبر نه د پوځي عملیاتو په وجه نیمه قبایلی سیما سراغ رته را اوړې دلی را میز مسعود قبایلون ویایي چې په سراغ رک شهد د لټون عملیات لګیا شوي پوځي چارواکیو د پښتنې ګوژنې په غرض یو شمېر قبایلون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلون ویرېدلې دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلون کښې شامل یو ژړی محمد شفیق ویایي
چون مو یره دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو
سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تاویل چدا قبایلون د میجا ویر نه دی د دوی په باریک شه د لوړ رتبه چارواکیو سره پر اپتیک شه یو لیارې ورته سماوو دا کا بایلون ویایی چه میش ده چا پا لوری ها نیو خپل رامیت سراوو ده غریبای جوان تیراوو منت زاری کاو چه پا بدیون مو ده نور نستریاوی نزاوراوی. سیلاب مسعود، مرشال ریجو، دیر اسماعیل خان.
او اوس ورځو کوزی مومندو ته. د کوزی مومندو قبایلی سیمې په بنگلو کلی کې د جینکو سرکاري پرایمري سکول کې د زده کوونکو په وینا چې د اوبو، بجلی او د ناستې د فرنیچر یا ټاټونو انتظام پکې بالکل نشته. په دې سکول کې صرف دوه استادانې دي چې دوه سوه نه زیات زده کوونکو ماشومانو ته سبق ښایي. دوی غوښتنه کوي چې په دې سکول کې دې بنیادي سهولیات ورکړل شي او د دې تر څنګ د استادانو شمېره دې زیاته شي. شانواز ترګزی دغه سکول ته ورغلی دا رپورټ برابر کړی.
د کوزو مومون د جنسی په بنگلو کلی کې د جنکو سرکاري پرایمري سکول چې پکې د اوبو، د ناستې، د فرنیچرو یا ټاټونو او د سوري بندوبست نشته دی. ماشومان یې وایي چې په ګرما کې هغوی نور ته ناستې وي او په بارانونو کې د سکول نه چوټي کوي. دې سکول کې د نږدې لږو زیات 15 کلو ماشومان سبق وایي چې د استادانو شمېر دوه دی او یوه ماشومه صبریه چې په پنځم جماعت کې سبق وایي وای ویل
د سکول کې نو اوبه شته دي او نه پکې باتروم شته دي. تعداد ډېر زیات دی او مسینې ایله دوه دي. موږ ته د مسینې ضرورت دی. کمرې ایله دوه دي. تعداد ډېر دی چې ګرمي او پاکو ضرورت هم راته. نه بجلی شته دی. پکنکۍ ډېرې دي. څه کمرو کې کښېني او څه برانډه نشته. برانډه دغه یوه ده او سوری نشته دی. ګرمي ته ډېره زیات.
او هنا د دویم جماعت ماشومه ده. هغه وایي چې استادانې کمې دي نه هغوی دې ټولو ماشومانو ته سبق هم نشي ښایلی.
نو یا به هغوی ته ښایي یا به موږ ته ښایي.
دا سکول کله جوړ شوی؟ د دې ځمکې مالک ملک عبدالجمیل نمو وو پوښتل.
دا 1992 کې جوړ شوی. د نن تاریخ پورې دې تقریبا 40 کاله وشو. نن تاریخ پورې مرامت نه شوه دې درخواستونه ما بار بار هر کال کې ورکوم دوه درې درخواستونه خو لیکن چمپیون عمل وسپور نه کړم بل خبره چې کړکې دي دا خپل ټیکوم د بوډونه شو دا خپل ټیکوم بجلی شو خپل ټیکوم موږ خپل تاون باندې اوس دا ګډ دې دا ورزيدې دا ما خپل احساس کوم
یو ځای وسیدون کې ارشد خان چې خپل هم سبق وای وی ول چې په داسې ماحول کې مشومان خیز دکړي نشي کوله
35 جنکې ناس دي کنه دا نور چې کوم دي بغیر ساين بورډ ناس دي بلیک بورډ اوس دنه نه چې کوم دي په کمره دوه کمرې دي پاغې کې سمره تعداد دي دلته بهر سمره تعداد دي دا په ټولو ورځ دین ورته ناس دي
د دې اسکول مشر او استاد سفینه سره خبرې وکړې ورنمو پوښتل چې تاسو تعلیمي چارواکو ته د اسکول د خراب حالت په اړه وینا کړې او یا نه
مونږ بار بار دوی ته د خپلې مسلې وران دکړې دي خو هغه هیڅ غور او فکر کرنے کی بس وادیو کی وی خټک تمنګ بو کو انجو والا دا زم خپل ډپارټمنټ والا خلک خو نه مرمت شوه دوستي اسکول کې زمونږ و کالو شو خو دی و کالو کې نه چا مرمت کړي دی دلته نه د اوبو سه تنظیم شته اوس ته مشمانان او زمونږ خپل مدد په تحت باندې مونږ دیګه جوړاو چې اغه مشمانان او بس کی بار بار کورون ته نزی دی ملک کور ته نزی
د دې پوینه نور مشمان چې نوی داخلي غوړي هم ډیره زیات را روان دي نو باید حکومت ته د هغوی د اسکول ودانی لوی کړی او د استادانو شمیر دی زیات کړی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ک پورتو وای مشال ریډیو ور
او که پښتو لوستلی شي مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د جنسي تعلیم او پوهې په اړه خبره کول یو ناروا کار ګڼل کیږي، خو بیا هم په دغه هیواد کې ډیر غیر اخلاقي کارونو ته هیڅ څوک ناروا نه وایي. د دغه لیک تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې بیناشال کې د پاکستان په لارو کوڅو کې اکثر خلک یو بل ته په غلطو خبرو او کنځلو کولو اوریدل کیږي، خو که چیرې ته په دغه هیواد کې د جنسي تعلیم خبره وکړې نو ټول خلک به مخالفت کوي او زیاتره د پاکستان ولسته یو ښه کار نه ګڼي. د جنسي تعلیم زیاتره خلک دا مطلب اخلي چې دې سره به ماشومان خراب شي، نو پر ځای د دې چې په دغه اړه پوهه پیدا کړل شي ماشومانو ته دا ښودل کیږي څنګه به ډیر بچي پیدا کوي. د پاکستان په ځینو برخو کې په دې اړه کار هم روان دی، خو د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د خاندانۍ منصوبه بندۍ او پخوانی چارواکي ډاکټر نفیس صادق بیا وایي ته په دغه هیواد کې په دې اړه خلکو تاسو نه شي ویلی ځکه چې په ټولنه کې په دې سویل ښه نه ګڼل کیږي او خاص کر که چیرې دغه د نجونو په اړه وي. ډاکټر نفیس صادق وایي په پاکستان کې هلکانو او سړو سره په دې اړه خبرې کول اسانه ده، خو د ښځو په اړه داسې ویل کیږي باید دوی د جنسي تعلیم پوهه ونه لري. بیناشالی کې نن د پاکستان په ټولنه کې هپټایټس سی ډیره زیاته ده او نه یوازې په خارونو بلکې په کلو کې هم دغه بیماری په زیاتېدو ده. د سره سره د ماشومانو نجونو ودول یو بل مسله ده او د هغه وجه ده چې پاکستان د مور او بچي د صحت په حواله په هغو هیوادونو کې راځي چیرته چې د ماشومانو په زیږیدلو کې تر ټولو زیات میاندې مړ کیږي او دا شان تر ټولو زیات نوي زیږیدلي ماشومان هم لا تر اوسه د هغو بیمارو نه مړ کیږي چې په اسانه علاج کېدل شي. بیناشال کې د سند په یو کلی کې په لومړي ځل د سکول سناس 100 ماشومانو جنکو ته په دې اړه پوهه ورکړل شو چې څنګه باید دوی د نورو خلکو د غلطو رویو او یا کارونو ځان خوندي وساتي او څنګه جنسي مسلې حل کړي. خو بیا د ټول پاکستان د شخصي سکولونو مشر مرزا کاشف علي وایي د سکول ماشومانو ته د جنسي تعلیم ورکولو څه ضرورت دی او باید دوی زده کوونکو ته هغه څه ونه ښایي چې دوی ضرورت ان لري. خو لیکواله وایي باید په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي د وړو جنکو و دولو ته څه ضرورت دی او ولې دوی سکول ته لاړ نه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د امن په اړه دی. او د پسوات منګوره کې د یوې غیر دولتي ادارې اویر ګیلرز د سوری لاندې د امن او عدم تشدد پر مختګ په موضوع یو خوندوره مشاعره وشوه چې ورته زیاتره زلمي او پیغلې اورېدو ته راغلي وو. دغه مشاعرې په اړه راپور اورو د نیاز احمد خان په دې راپورټ کې.
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن څخه را جمع شوی شاعرانو ادیبانو خپل کلامونو کې د زی زلمو او پیغلو ته د امن او عدم تشدد په حواله خوندور کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره مشر ملما د ملکن څخه تعلق لرونکي شاعر اقبال شاکر ویل چې اوس د پښتون قام ته د پرمختګ ضرورت دی.
زمانه شاعرانو وروڼو لپاره یو پیغام دی یاره مونږ ډیر انسان دی ویلې مونږ ډیر دا د غم خبرې وکړي اوس د ژوند خبرې پکار دي. دا کابل او دا پیښور او دا ګودرونه او دا چینارونه زموږ وران شو اوس به مونږ نور خپل نسل ته د ژوند خبرې کوو د رانا خبرې بوته کو د مخ کې تلو خبرې بوته کو او زه په داو سره دا ویلې شما چې نن مون په کم دور کې ژوند تیرو نو دا مثبت طرف ته روان دی زمون قوم اوس پوه شوی دی په ځان چې مونږ له څه کول پکار دي.
مشاعرې ته راغلي یو شمېر شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د بازو کلامونه دغه رنگو
وایم چې ولیکم په هر کتاب کې ستا سندري د محبت د ژوند سندري د ښکلا سندري تا پکې چرته ستا سندره پر اختیا نه وي گنی دنیا خلکو لیکلي د دنیا سندري په سرندمو د جڑا سندري ډېرې وې خو په سرنا به ویل غواړي د خندا سندرې
تصور کې په سیلاله مدرزان نو ورک شم ستا په ژبین باندې خالونه ډېر سیلمه ښکارېده یو خوا د انور رڼا او بل خوا د جانان حسن و زه به یوازې وم خو سوري به مې دوه ښکارېده. جنگل کا تور سکور دے دانگار پہ بٹے سوے دے امن دا سلی سر بے زاڑ وا پہ روے دے یہ شمال جنگل کا بلا لک شیشہ کا دا امن خوبی خی لک در ہم ملا یک دا نو جنگ کوئے گور جنگ کوئے جنگ کوئے خلق جنگ کوئے.
د مشاعرې صدارت چوکۍ د سوات مشر شاعر عبدالرحیم روغانی څخه وه. هغوی د امن په حواله وویل
کاروان اقتصادي او معاشي چې زی په وړاندې د ودې پرمختګ د مرحلې د امن رنګ دی او چې ښه وي هغه ټول حالات د امن پیداوار دي. خوشحاله خوشحالي د ژوند مزید امن رنګ دی. وحشت او جهالت ته بی امنۍ نه وجود مومي. سینسي انکشافات او تجربې د امن رنګ دی. قیام د امن غواړي روغانی نور د علم وران کړي نا پوهی مدخیتی دا امن رنگ دی.
د غیر دولتي ادارې اویر گر مشر سبا اسماعیل د خپل ټولنې په اړه په دغه موقع وویل
زمون مختلف ایشوز باندې کار کو یو خدای شهر د خصوص سیاست کې شمولیت حواله سره د خصوص باندې تشدد خاتمه حواله سره زمون مختلف پروګرامز دي او دینه علاوه د خصوص اقتصادي ترقی حواله سره مختلف پروګرامز دي ایجنسی او تولیدي صحت حواله سره دغه زمون چې کوم غټ کمپلیکس دی هغه دی زمون د امن حواله سره چې موږ مختلف پروګرامونه کوو.
د مشاعرے په اخر کې راغلی ټولو شاعرانو ته د ټولنې له اړخه یادګاری شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو د سهارنو خبرونو د رستی راپور تاسو پام را ګرځوم او دنه پس زموږ نور همکاران راځي. ما مجید بابر ته اجازه راکړي خو دا راپور تاسو په وړاندې کوم چې پاکستان حکومت دوا هندي خبريالانو ته اسلام آباد د پریخودو ویل دي. اسمت ساروان په نور تفصیل لري.
دو هندی خبریالانو چې په پاکستان کې کار کوي پرون وویل چې د پاکستان حکومت دوی دواړو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. هند وایي د پاکستان دا اقدام د دوو هیوادونو ترمنځ له اوسني بهتره شوي چاپېریال شاتګ دی او د دوو اتومي هیوادونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو پر هلو تلو اغیز شیندي. په پاکستان کې د نننه د ملکی حکومت چې له هند سره د سولې لار خپل کړې ده او د پوز ترمنځ سخت اختلاف لیدل کیږي. اوس چې د هند په پارلماني انتخاباتو کې د هندوانو د ملت پال ګوند مشر نارایان درامودی مخکې دی د پاکستان پوز اندېښمن شوی دی. هندی خبریالانو سنیش الکس فیلیپ چې د هند خبری آژانس پرس ټرست آف انډیا او مینا منان چې د هندو ورځپاڼې لپاره کار کوي پرون وویل حکومت یو لیک ورلېږلی او په هغې کې لیکل شوي چې د دوی ویزې نه تمدید کیږي او د دې کار کوم دلیل هم نه دی څرګند شوی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا دوه هندي خبریالان له څه کم یو کال راهیسې په پاکستان کې کار کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی سید اکبرالدین وویل خواشینوونکی ده چې د هند دوه ژورنالیستانو ته ناڅاپه او تر وخت مخکې له څو میاشتې کار وروسته له پاکستانه د وتلو امر کیږي. خو د رویټرز خبری آژانس پر اساس د پاکستان پوز د دوغو دو هندي خبریالانو پر کار مشکوک و. رویټرز خبری آژانس وایي هڅه یې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي خو څوک حاضر نشول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی خو تر نورو خبریالانو پر هندي خبریالانو بندیزونه زیات دي. په 2008 میلادي کال په پاکستان کې د جمهوریت حکومت لبیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه پورې څلور ډېر ژورنالیستان په دغه هیواد کې وشل شوي او یوازې د یوه ژورنالیست قاتل نیول شوی او په بند محکوم شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ځلونو ویلي چې غواړي له هند سره اړیکې ښې کړي او ژمنه یې کړې چې د رسنیو ازادي به وهڅوي. د هند او پاکستان ترمنځ کومه موافقه نشته چې پر اساس یې دواړه هیوادونه په یو بل کې خبریالان ولري.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري